د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په قطر کې له طالبانو سره د سولې د غونډې په اړه هم د افغانستان د حکومت د یو چارواکي نظر اخیستی، هم مو طالبان را شغولي او دا موضوع د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکو. خو لومړی خبرونه ملالی بشیر راوړي.
لمړی د خبرونو سرچکی. افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټېدلو ځایونه ورته برابروو. د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په 24 ساعتو کې د تروریزم ضد بېلابېلو عملیاتو کې 14 د حکومت ضد وسلوال وژل شوي. او په پاکستان کې د چهارشنبې په ورځ پر پوهنتون له حملې وروسته د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مشر نن وویل چې په دغه هېواد کې به پر پوهنتونو او ښوونځیو خپلو حملو ته دوام ورکړي. بشپړه خبرونه. افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټېدلو ځایونه ورته برابروو. دا خبره پرون د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتر سره څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په 400 کې پر پاچاخان پوهنتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د مشر جنرال آستین باجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې وه. باجوا ادعا کړې وه چې پر پاچاخان پوهنتون وروستۍ حمله چې لږ تر لږه 21 تنه محصلین او د پوهنتون نور کارکوونکي پکې ووژل شول په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړې ده. د ارګ خبر پاڼې د باجوا د ادعا بې بنسټه بللې ده. په خبر پاڼې کې د پاکستان حکومت ته ویل شوي چې تروریزم ښه او بد نه لري او پر ضد یې باید ګډه مبارزه وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له یو شمیر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن سره ځانګړې خبرې کړې دي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه درلوده او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ بنن هم جاري وساتي. د هلمند په لشکرګاه کې د یوې چاودنې په پایله کې یو پولیس خپل ژوند له لاسه ورکړې او دوه نور ټپیان شوي دي. د چاودنې هدف د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس و. په یو بل خبر کې اورو چې له هغو دوو مړیو څخه یو افغان پیژندل شوی دی چې له انګلینډ سره نږدې په ختیځ سټارفورد شایر کې موندل شوی و. د پولیسو په وینا دغه دوه مړي د مالونو لیږلو په یوه کنټینر کې بند وو او باور کیږي چې دغلته له تیرو شپږو اونیو راهیسې پراته وو. د یوه نږدې کلي اوسیدونکو دا مړي له هغه وروسته موندلې چې د بوی له کبله یې پر دغه کنټینر شک راغلی و. پیژندل شوی افغان هلک خالد سوکی نومیږي. د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په 24 ساعتو کې د تروریزم ضد بېلابېلو عملیاتو کې 14 د حکومت ضد وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت لخوا په یو خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوي کې د وسلوالو لږ تر لږه 4 قومندانان هم شامل وو او 4 نور نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې دا عملیات په کونړ، لوګر، اروزګان، کندوز او زابل ولایتونو کې شوي. همداراز افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال بېلابېلې وسلې نیولې چې پکې چاودېدونکي مواد هم شامل دي. د عملیاتو پر مهال یو شمېر افغان ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. په پاکستان کې د چهارشنبې په ورځ پر پاچاخان پوهنتون له حملې وروسته د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مشر نن وویل چې په دغه هېواد کې به پر پوهنتونو او ښوونځیو خپلو حملو ته دوام ورکړي. پر دغه پوهنتون په حمله کې لږ تر لږه 21 کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې محصلین وو. د طالبانو دغه جلا شوې ډلې مشر خلیفه عمر منصور نن په یو ویډیوي پیغام کې د پاچاخان پوهنتون د حملې پړه پر خپل غاړه واخیسته او ویل چې د ډیموکراتیک سیستم نور پلویان به هم په نقشه کوي. د په وینا د پاکستان ښوونځي او پوهنتونونه د حکومت او پوځ لپاره خلک روزي چې دا هر څه د خدای جل جلاله د خوښي خلاف کار دی. تاجیک وکیلانو د خپل هیواد په اساسي قانون کې اصلاحات راوستلي چې لمخې به یې ولسمشر امام علي رحمان دایمي ولسمشر وي. د اصلاحاتو لمخې به در شپېته کلن امام علي رحمان چې له 1992 کال راهیسې یې د تاجکستان مشري کړې ده وکولای سي بې شماره ځلې په انتخاباتو کې برخه واخلي. همدارس د اصلاحاتو لمخه د ولسمشری لپاره د کاندید قانوني سن هم کم سوی چې ل 15 څخه 10 سوی ل دغه بدلون سره د ام ای رحمان مشر زوی رستم امام علی کولای سي پراتلونکو ولسمشری ز ټاکنو کې برخه واخلي. د انتخابات په 2020 کال کې تر سره کیږي او د رستم عمر به هغه وخت 30 کاله وي. په اساسي قانون کې به دا تغییر له هغه وروسته راسي چې د اساسي قانون د محکمې لخوا تایید سي او د ټول پښتني وروسته پالیسي خو د ټول پښتون نیټه تر اوسه نه ده اعلان سوې. تیره میاشت د یو بل قانون له مخې رحمان ته د ملت د مشر خطاب ورکړل سو او د قانون له مخې دی او د ده خپلوان د ټول عمر لپاره د قانوني ادارو لخوا نسي نیول کېدای. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو وایي اوکراین به د روسیې لخوا د جلا سوې سیمې کریمیا کنټرول بیرته ترلاسه کړي. دغه سیمه اوس روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. پوروشینکو نن د ملي یووالي په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د ملي بیرغ زیړ او شنه برخه به بیرته خپلو قانوني او طبیعي سیمو دونیتسک او لوهانسک ته ورکړل سي. د ملي یووالي په ورځ د 1999 د اوکراین خلق ډیموکراسي او د لویدیځ اوکراین خلق ډیموکراسي د یووالي قانون لمانځل کیږي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام مو په قطر کې له طالبانو سره د سولې د غونډې له اجنډا خبرو. د همدې غونډې په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
د سولې مذاکرات ډېر مغلق او پیچلي مسایل په خپل منځ کې لري چې یوازې په اکاډمیکو بحثو تیوریکو بحثو باندې زما نظر نه.
د حراست او ثبات په نوم شورا نن په کابل کې په یو غونډه کې د سولې لپاره د حکومت هڅو ته د شک په سترګه وکتل. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په غزنی کې داعش طالبانو ته خبرداری ورکړی. د امریکا د دې پریکړې په اړه چې داعش په افغانستان کې وځپي د افغانستان د دفاع وزارت نظر در سره شریکو.
دا ښه کار دی چې د اړتیا په وخت کې دوی زموږ سره مرسته وکړي، ځکه د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی، دا د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی چې د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
امریکا وایي چې د کجکی پر بند په تیرو کلونو کې په سلګونو میلیونه ډالر مصرف شوی او کار نیمګړی دی. دا موضوع مو د هلمند له پخوانی مرستیال والی سره شریک کړه.
شاوخوا لس میاشتې وړاندې د دریم توربین د نصر د یو ترکی کمپنۍ لخوا پیل شو.
تمه ده چې سبا د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي غونډه پرانستل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پکواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړې شي، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه اخلي، خو د ولسمشر غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالی شینواری دې غونډې ته ورځي. د سبانۍ غونډې په اړه ملالی شینواری ازادي راډیو ته وویل دا وایي مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کولای شو چې د شکیلو خواو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابره کړو. د یو افغاني په توګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدودو میرمنو په ډله کې یم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. پګواش مایسا چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالی شینواری په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او برخوالې په خپله خوښه ګډون پکې کوي. طالبانو په یوې اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته یې راستولې ده څرګنده کړې ده چې دوی به په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به یې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په سبانۍ غونډه کې به د طالبانو د پلاوي مشي شیر محمد عباس ستانکزی وکړي.
په دې کانفرنس کې به انشاءالله د سیاسي اسلامي امر د سیاسي دفتر هیئت په دې کانفرنس کې ګډون کوي، چې په هغه کې په راس کې خپل د سیاسي دفتر مشر حاجي صاحب شیر محمد عباس ستانکزی دی. نو په دې کې اسلام دا وایي چې لومړی سړی په دې باندې پوه شي چې هغه یو د بل نظر سره واوري، چې دې کې زموږ اسلامي امر څه غواړي او د هغوی په صلاح کومې لارې دوی د ستونزې د سیاسي حل لپاره مناسبې او وړ بولي.
د قطر غونډه په داسې وخت کې پیلېدونکې ده چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېرې یوې میاشتې کې دوه ځلې غونډې کړې دي او تمه ده چې د سلواغې په 18مه درېیمه ورته غونډه جوړه شي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي. د قطر د غونډې د اهمیت په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصر الله ستانگزی نظر اخیستی. له احمد تکل سره د مرکې په سر کې ښاغلی ستانگزی د پګواش د غونډې په څیر غیر رسمي بحثونه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهم وبلل.
هغه خبره چې د یو مثبت اقدام لپاره د یو ښه نیت پر بنسټ شروع کېږي هغه د هر کلمه دا ښه خبره. اما دلته څو ټکي دي عادي بحثونه لکه اوس چې په قطر کې روان دي یا به روان شي، هغه یوازې په یو معین موضوع باندې د اشخاصو نظریات بران باید په دې مذاکره په دې خبره بحثونه کې څوک ناست دي پرته تاثیر درلودلی شي. د سره په توګه دغه څه بحثونه لکه چې موږ اورېدلي تېر کال هم د افغان شخصیتونو ترمنځ او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې شوي دي، اما د تېر یو کال نه وروسته دا بیا قطر شوي دي. په هر صورت زه فکر کوم چې په کلیاتو کې که په خدمت وي ښه خبره ده.
بله، د طالبانو له لوري مخصن د قطر د دفتر له لوري معلومه شوې ده چې شیر محمد عباس ستانگزی چې د طالبانو یو پخوانی مقام وو په دې خبرو اترو کې ګډون کوي، او د افغانستان له لوري هم د مدني ټولنو غړي دي اکثرا چې هلته به ناست وي او په دې اړه به بحث کوي. فکر کوي چې دغه ترکیب د سولې خبرو ته د زمینی او امکان برابرولو په برخه کې به څه ونډه ولري؟
فکر کوم چې ډېر زیات په مستقیم ډول نه، غیر مستقیم ډول د یو حرکت په توګه د ابتدایي حرکت په توګه یې منلی شي، اما دا چې بیا ښه په خواو باندې تاثیر وکړي د افغانستان مسله، د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر مغلق او پیچلي مسایل په خپل منځ کې لري چې یوازې په اکاډمیکو بحثو په تیوریکو بحثو باندې د مال نظره وچو.
طالبانو هم په خپل بیان کې تقریبا همدغه مسله یاد کړې چې دا تاسو یادونه کوي. دوی وایي چې د افغانستان د ستونزې پر بیلابیلو اړخونو د بحث لپاره د ډول غونډو ته اړتیا شته او دوی به هم ګډون پکې وکړي. فکر کوي چې د تشدد له وروستیو پیښو وروسته اوس طالبان یو څه نرم شوي دي؟
یو د ګفتمان او بحثونو لړۍ ده چې معمولا د کسان مستقل په قضایاو کې دخیل نه دي، اکثرا صورت نیسي یا د اکاډمیکو شخصیتونو یا د مدني ټولنې یا د سیمې سیاسي ګوندې یا د پارلماني غړو لخوا صورت نیسي چې په غیر مستقیم ډول معینو ګروپو باندې فشار راولي. بله مسله تاسو ګورئ چې اوس طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. آیا د ټول طالبانو واحد دریځ دی که د یو ځانګړي برخې بني؟ دا په داسې حال کې د قطر بحثونه یوازې اکاډمیک بود لري، دا بحثونه یوازې د ټولنیزو بنسټونو تر منځ صورت نیسي، د اصلي اړخونو تر منځ حتی خبرې هم نه دي.
یوه بله خبره استاد ده چې دا اوس تاسو یادونه ورته وکړه، غواړم چې لنډ له تاسو وپوښتم چې د طالبانو هغه اصلي او لویې ډلې چې ذبیح الله مجاهد یې ویان دی، د قطر د دفتر د پلاوي د ګډون خبر ورکړی، د دې بلې ډلې تکلیف به څه کیږي ستاسو په نظر؟ نه یوازې د پګواش په غونډه کې بلکې د سولې پر اتلونکو خبرو کې به د هغو تکلیف او دریز ستاسو په نظر څنګه وي؟
زه فکر کوم چې کچیر د خبرو لړۍ ډېر غښتلی شي او نړیواله ټولنه حمایه کړي، هغه تضمین کوونکي هېوادونه لکه امریکا او چین چې ګډون لري، پاکستان په شمول، هغه یې تقویت کړي، یقیني ډول فرعي ګروپونه هم الزامن او اجبارا پکې داخلي. او که چېرې د مذاکرات لړۍ ډېره اوږده شي، همداشان د مذاکرې څلورې خواوې که چېرې دا ډېره وغځوي او په حاشیو مسایلو کې لاړ شي،
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد نصر الله ستانگزی و. وړاندې به د ازادي راډیو پروان خپرونه کې واوري چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د برید په ارتباط یوه ترسي ډله په کابل کې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې نیولې ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو اوس به د سولې مسله پسې تعقیب کړو. د ثبات او حراست په نوم شورا وایي افغان چارواکي باید د سولې د خبرو تر پیلولو مخکې دا روښانه کړي چې آیا په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د جګړې د دوام عوامل منتفي شوي دي او که څرنګه. یو شمېر مدني فعالان هم وایي د سولې خبرې باید داسې وي چې ورسره په افغانستان کې د جګړې لمنه ټوله شي. قسیم سولمل دغې غونډې ته د حراست او ثبات غونډې ته ورغلی، راپور یې راکړي.
کله وی خو افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره نیټه ټاکی، بلورته له دغه بهیر سره د گاونډیو خاصتا د پاکستان پر صادقانه همکاري لا هم د بیلابیلو کړیو ترمنځ بے باوري پر خپل ځای پاتې ده. د حراست او ثبات شورا چې له پخوانیو جهادي مشرانو او د مخکینی حکومت له ځینو چارواکو جوړه ده، وایي حکومتي چارواکي باید دا معلومه کړي چې آیا په افغانستان کې د گاونډیو لخوا د جګړې د دوام عوامل پر خپل حال دي او که څنګه. د دغه شورا غړي عبدالهادي ارغندیوال د جمعې پر ورځ په یو غونډه کې په دې اړه وویل:
مسؤولین امور ما بر ما بگویند که عوامل که سبب جنگ
دی. وایي د چارو مسؤولین د مشته وایي کوم عوامل چې د جګړې لامل دي تر کومې اندازې منتفي سوي دي، آیا هغه جنرالان او د قدرت خاوندان له مالي اړخه شپه سوي او نور په دې هڅه کې نه دي چې په افغانستان کې جګړه د ځان لپاره د پیسو د ټولولو او ګټلو وسیله ګرځولې ده. شغلیر غندیوال وای گاونډیو د افغانستان له جګړې څخه ډیر څه تر لاسه کړل او روانه جګړه د غوی په ګټه ده. نو موړی زیاتوی د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته د طالبانو سپین بیرغ ځکه اوس د داعش په تور بیرغ اوښتی، څو نړیوالو ته وښیي چې د تروریستي ډلو مرکزونه په پاکستان کې نه، بلکې دا ډله له عراق پیغام تر لاسه کوي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د رسمي پیل دقیقه نیټه باید ژر تر ژره وټاکل سي او په افغانستان کې د طالبانو رواني وسلوالې حمله باید بند سي. حکومتي مسولینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو له دې مخکې د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ګډون د پاکستان د صادقانه همکاري لپاره یو ښه دلیل بللی و. په همدې حال کې مدني فعال سید میثم احسانی چې د جمعې په ورځ د حراست او ثبات له شورا څخه د ځوانانو د ملاتړ غونډې ته وینا کوله ویل چې د سولې پروسه باید ټول شمولوي او په افغانستان کې روانې جګړې ختمې کړي. سوله په دې معنا نه ده چې په یوې کوټې کې څلور اړخیزه ناسته کېږي او په پلازمینه او د افغانستان په زړه کې چاودنه او انتحاري حملې کېږي او د افغانستان خلک قرباني کېږي. دا پر افغانانو ملنډې وهل دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استاسو دوه ځله په کابل او اسلام آباد کې غونډې وکړې او درېمه د فبروري په شپږمه په پاکستان کې جوړیږي. خو دا چې آیا د دغه بهیر ګډونکوونکي به دا ځل طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړی سي او که څنګه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی چارواکي وایي وی ډلې وسلوالو چې ځانونه دایشي جګړه مار بولي خلکو ته خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره راشه درشه ختم کړي او له دوی سره یو ځای شي. سید شاه سقیم راپور لري.
یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه د عایشه جګړه مار بولي د غزنی په زنه خان ولسوالۍ کې شبنامې خپرې کړې دي او له خلکو یې غوښتي دي چې له دوی سره د نظام پر ضد وسله پورته کړي. وسلوالو په دغو شبنامو کې لیکلي دي چې د زنه خان له هرو دوو کورنیو څخه باید یو تن د دوی لیکو ته ورشي، وسله واخلي او د نظام پر ضد جګړه پیل کړي. په دې سربیره وسلوالو پر خلکو غږ کړی دی چې هر څومره ژر کېدای شي له طالب وسلوالو سره راشه درشه ختمه کړي او که یې چیرې ولیدل نو دوی دې ورباندې خبر کړي. د زنه خان ولسوال احمد ضیا یعقوبی وایي ده هم دغه شبنامې لیدلې دي او زیاتوي چې ولسوالۍ ته یې باید جدي پاملرنه وشي. دی وایي اوس هم د زنه خان زیاتې سیمې وسلوالو نیولې او که حالت همداسې دوام وکړي کار به نور هم خراب شي. د زنه خان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو په لاس کې دي، یوې ډلې چې ځانونه داعشي جګړه مار بولي شبنامې خپرې کړې دي. دوی په دغو شبنامو کې دوه غوښتنې له خلکو کړې، یوه یې له دوی سره په جګړه کې د برخه اخیستو او بله یې له طالبانو څخه د لاس اخیستو. هغه ده د غزنی امنیتي چارواکي په دې اړه ناخبرې ښیي او طالبانو هم تر اوسه پر دغه موضوع تله تېره کړې ده. په غزنی کې تر دې وړاندې هم جګړه مارو چې ځانونه داعشیان بولي جګړې کړې او مسافر یې له موټرو تښتولی دي.
د غزنی په زنه خان ولسوالۍ کې مو د داعش د هڅو په اړه راپور اورېده. د افغانستان دفاع وزارت، د پنټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت هغه پریکړه چې له مخې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د داعش د ځپلو اجازه ورکړې ده ستایلې ده. د دفاع وزارت مسؤولان سره له دې چې د افغان ځواکونو پر وړتیا ټینګار کوي، خو د اړتیا په صورت کې د بهرنیو ځواکونو مرسته مؤثره ګڼي. د امریکا دفاع وزارت یوه ورځ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله چې د داعش خراسان په نوم یادیږي وڅپي. قسیم سولمل د کابل راپور لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محارب ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته اوس دغه ځواکونه یو بیا دې ته چمتو کیږي څو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه پیل کړي. د امریکا له دغه پریکړې سره د افغانستان د دفاع وزارت خوشبیني څرګنده کړې ده او وایي چې د اړتیا په صورت کې په جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو حضور به یو ښه ګام وي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې پریکړې سره به اوس نړیوال ځواکونه د داعش په وړاندې په هوایي حملو کې له افغان ځواکونو سره ډېر مرسته وکړي.
د امریکا متحده ایالات هم په هماغه برخه کې چې په هوایي برخه کې کله چې اړتیا پیښه شي دوی مرسته کړې ده او کوي، نو دا د القاعده او د طالبانو په ضد هم و، نو د نورو تروریستي ډلو او ګروپونو په ضد باندې هم و، او د داعش په ضد باندې هم ده. نو دا ښه کار دی چې د اړتیا په وخت کې دوی زموږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی وزیری وایي له تروریستي ډلو سره مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. متحده ایالاتو له دې مخکې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې عملیات کول او اوس یې خپلو پوځونو ته اجازه ورکړې ده څو په افغانستان کې هم دغه ډله وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې سوې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې د داعش خراسان نومېږي په تروریستي لیست کې شامله کړه. دغه ډله د افغانستان په ختیځ خاصتا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې فعالیت لري. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د پوځي چارو پو هایګل سلیمان خیل وایي چې د امریکا او افغانستان حکومتونو اوس باید د وسلوالو د ځپلو لپاره نوي تاکتیکونه وکاروي او پرینرسي چې داعش د افغانستان نورو سیمو ته هم نفوذ وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د داعش په وړاندې مبارزه باید په صادقانه توګه وسي.
که چېرته دوی وغواړي چې افغانستان سره کومک وکړي او د افغانستان تر رهبرۍ لاندې او د افغانستان په خواهش او د افغانستان په تقاضا او که دوی دی افغانستان سره کومک وکړي او صادقانه کومک وکړي، دا د افغانستان دپاره او جهان دپاره مؤثر ده او ریښې د داعشانو له منځه وړی شي.
د یو شمېر افغان او بهرنیو چارواکو په باور په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په تګلاره کې د خلاو موجودیت د افغانستان د جګړې د دوام یو ستر لامل بلل کېږي.
جوان سری کښه پولیس وژل شوی دی.
تا کار وسلیکنه هدا کې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
پر همدې سپو د ماشام له وود سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یوه اته کسیزه ډله یې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د چهارشنبې د ورځې د برید په ارتباط نیولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دا اته کسیزه ډله ده چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د حسین خیل په کلي کې نیول شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې موټر بم چاودنې د طلوع تلویزیون و کارکوونکي ووشل او 15 تنه نور ټپیان کړل. وروسته بیا یو ټپي له اخي سوټپونو په روغتون کې ساور کړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا پر یوې رسنۍ او د هغې پر کارکوونکو دا بلیت غندلی دی. د دې غندنې تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا وسلوال طالبان په افغانستان کې د چهارشنبې د ورځې د حمله په خاطر وغندل. امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د برید وحشیانه جنایت وباله او ویل چې دې ډلې نه یوازې ملکیان په نښه کړل بلکې د بیان د ازادۍ په اړه د ټولو افغانانو پر حق هم برید کړی دی. امنیت شورا غوښتنه کړې چې په دې حمله کې لاس لرونکي دي د عدالت منګولو ته وسپارل شي. امنیت شورا همداراز د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت یا داعش د پلوي عناصرو له لورې افغانانو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په ورپېښو خطرونو اندېښنه ښکاره کړې ده. په وروستیو 15 کلونو کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په نتیجه کې په لسګونو تلویزیونونو، راډیوګانو او ورځپاڼو فعالیت پیل کړی دی. د التای مشورتي ډلې له یوې سروې سره سم چې په 2014 میلادي کال کې کړې وه، په افغانستان کې 115 راډیوګانې او 15 تلویزیونونه خبرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر 2000 لومړي میلادي کال مخکې د طالبانو د واکمنۍ په مهال یوازې د شریعت غشخ په نوم یوه راډیو فعاله وه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو د چهارشنبې د ورځې د حملې د قربانیانو د کورنیو له غړیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې کړې ده. دې شورا دا هم ویلي چې تشدد یا تروریستي اعمال د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې او ثبات لار نشي منحرفولی، ځکه چې دا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې له ملاتړه برخمنه ده. امنیت شورا تاکید کړی چې تروریزم په خپلو ډولونو او بڼو له پامه پرته چې انګېزه یې څه وي، کله وي او څوک یې کوي، جنایت او د نه توجیه کېدو وړ دی او باید له هیڅ دین، ملت، مدنیت او قوم پورې ونه تړل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه وایي چې د دې هیواد د دفاع وزارت لخوا په افغانستان کې د 6.8 میلیونه ډالرو مصرف دوی ته ځینې پوښتنې پیدا کړې دي. ویل کېږي چې په دغو لګښتونو کې د هلمند د کجکي د بند د پروژې 200 میلیونه ډالر هم شامل دي، البته په سلګونو میلیونه ډالر شامل دي. صادق رښتینی د هلمند د والي له پخواني مرستیال محمد جان رسول یار سره د کجکي د بند پروژې په هکله مرکه کړې او په لومړي سر کې پوښتنه ترې کړې چې د کجکي د بند بیا رغونې کار څو وخت پیل شو او د پروژې لګښت څومره و.
دغه دریم توربین انتقال شاوخوا اته کاله وړاندې صورت نیولی و چې هغه هلته په کجکي کې تر 3 کاله پورې پروت و. شاوخوا 10 میاشتې وړاندې، یعنی د تیر کال د دلوې په پیل کې، هلته دا د دریم توربین د نصر د یو ترکی کمپنۍ لخوا پیل شوې، چې د معلوماتو له مخې تاسو پوهېږئ چې دا ډېر لوی قرارداد په لویه کچه ترسره شوی، ولایتي اداره په جریان کې نه وه. خو موږ چې کوم معلومات واخیستل تر 200 میلیونو پورې دا قرارداد شوی و، او موږ ته ژمنه دا کړې وه چې په ډېر لنډ وخت کې به د دې د نصر ممتاز شاری بشپړېږي او دا دریم توربین به فعاله کېږي، چې ورسره به د برېښنا د تولید ظرفیت د 15 واخلا تر 500 پورې به ورسېږي، چې دا د هلمند او په لویه کې د لوی کندهار لپاره یو ښه ځای.
د کجکي د پروژې د کار د شروع اعلان ستاسې لخوا وسو، اوس چې د امریکا د سیګار ادارې ویلي چې په دغه پروژه کې فساد سوی او هغه پیسې چې تاسې هم یادونه وکړه سمین نه دي لګول سوي، تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟
د سیګار رپورت ما بشپړ نه دی اوریدلې، نه مې لوستی دی، اما هغه وخت چې ما له دې پروژې د بیا پیل اعلان د خپل فیسبوک پاڼې د ټولنیزو رسنیو له لارې وکړم، ما افتخار کړم د خپل ماموریت پر مهال چې دغه چاره زموږ د ماموریت پر مهال بیا پیل شو او دا یو ډېر د افغانستان په کچه غټه پروژه وه او هیله مندي او امیدواریانې ورته د افغانستان په کچه زیاتې وې. دا چې په دې کې څومره غبن یا اختلاس یا فساد شوی دی، دا چې په قرارداد کې ولایتي اداره شامله نه وه، تر دې مهاله موږ هیڅ نوې معلومات پاره نه لرو. نو دا چې چیرې دې قرارداد بیل شوی ده او څوک ورسره پر راست کې شاید تاسو لاغونه پوښتنه وکړي، اما ولایتي اداره دوی ته یوازې هغه سهولت جوړونکې وه.
تاسې د یو دولتي مقام په توګه هغه وخت چلته په هلمند کې واسه د دغه پروژې له فساد مولې مخنیوي ونه کړه او په دې ارتباط یا دغه پروژې څخه په مجموع کې کوم نظارت ترلود؟
تاسو معلوماتي چې دې پروژې تقریبا 8 کاله وړاندې، یعنی هلته دا توربین لګول شوی و او د نصف شهر یې د موږ پر ماموریت پر مهال پیل شو، هغه وخت د کار شروع یعنی د فساد هلته کوم ترک نه لیدل کېده. فساد اله معلومیږي چې کله کار پای ته ورسیږي، اما دا چې اوس ویل کېږي چې فساد شو څومره شوه د پدې معلومات نه لرو. د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام د برخې ځانګړي ادارې شتون لري، هغه د تعالی الله پلټنه وکړي او هغه سوچا چې په دې برخې کوتای کړي د هغه د عدالت سره وکړي.
حساسې رډو په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري، البته پر د هلمند د پخواني مرستیال ولی محمد جان رسول یار څرګندونه مو د کجکی د بند د پروژې په ارتباط اوریدي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. Thank you.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولی جان د غزنی لسنه خانه لیکلی دی نامعلوم وسلوال د شپې په مخه کاغذونه چوي او خلک تشویق کوي چې د وسلوالو سره یو ځای شي. عبدالله خوګیاڼی له کندهاره پر استولی اس ام اس کې تور پوری کوي چې د افغانستان په دولت کې یو شمېر داسې کسان شته چې د پاکستان لپاره کار کوي او له طالبانو سره مرسته کوي. او یار محمد تحریک له هلمند لیکي څوک چې افغانان وژني له هغوی سره د سولې خبرې معنا نه لري. عبدالمجید له خوست لیکي د سولې په برخه کې پاکستان وخت ضایع کوي، کله چې دا خبرې پیل شي جنګ سخته کیږي. دا سجی رادیو دا خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. سټوډیو ته خیر راغله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه افراد را در رابطه با حمله انتحاری علیه کارمندان تلویزیون طلوع بازداشت کرده است. یک نشست غیر رسمی پیرامون صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می شود و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، ریاست امنیت ملی از دستگیری گروه دخیل در حمله انتحاری بر کارمندان تلویزیون طلوع خبر داده است. یک گروه انشابی طالبان تهدید کرده که مکاتب بیشتر را در سرتاسر پاکستان هدف قرار خواهد داد. و رئیس جمهور تاجیکستان در تلاش ایجاد یک سلسله ریاست جمهوری است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز می‌کنیم که ریاست امنیت ملی از دستگیری گروه تروریستی 8 نفری شبکه حقانی در پیوند به حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون طلوع خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که این افراد در نتیجه یک عملیات خاص از قریه حسین خیل ولسوالی بگرامی شهر کابل دستگیر شدند. در اعلامیه آمده است که این گروه حمله انتحاری روز چهارشنبه را طراحی و اجرا کرده است. خبرنامه افزوده که حمله بزدلانه طالبان بالای افراد ملکی و بیگناه بزرگترین نشانه ضعف آنهاست. طالبان مسئولیت حمله انتحاری چهارشنبه بر مینیبس حامل کارمندان تلویزیون طلوع را به عهده گرفتند که در نتیجه آن 7 کارمند این رسانه خصوصی کشته و حداقل 25 تن دیگر زخمی شدند. در این حال رئیس جمهور افغانستان گفته است حمله اخیر بر کارمندان رسانه خصوصی طلوع در کابل نه تنها حمله بر ژورنالیستان بلکه حمله بر قانون اساسی افغانستان است. محمد اشرف غنی که اکنون برای اشتراک در اجلاس اقتصادی جهان در سوئیس است، در یک پیام ویدیویی گفت:
شهادت دردناک ژورنالیستای طلوع را به خانواده‌هایشون، نهاد طلوع، تمام ژورنالیستای افغانستان و همه وطنداران عزیز تسلی می‌دهم.
رئیس جمهور غنی در پیام ویدیویی خود افزود آزادی بیان قابل معامله نیست و باید به آن ارج گذاشته شود. پیش از این ریاست جمهوری و نیز نهادهای حامی خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان این حمله را محکوم کردند و به اساس خبر دیگر اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نیز این حمله را تقبیح کرده است. یک گروه انشابی طالبان تهدید کرده که مکاتب بیشتر را در سرتاسر پاکستان هدف قرار خواهد داد. همین گروه مسئولیت حمله بر پوهنتون باچاخان را نیز به عهده گرفته است. خلیفه عمر منصور رهبر گروه انشابی تحریک طالبان پاکستان در یک پیام ویدیویی گفته است مکاتب به این دلیل هدف قرار خواهند گرفت که به گفته او افراد را که قانون خدا را به چالش میکشند پرورش میدهد. در حمله صبح چهارشنبه بر پوهنتون 400 در پشاور 21 تن که بسیاریشان محصل بودند کشته شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اعضای پارلمان تاجیکستان تعدیلات را در قانون اساسی این کشور تصویب کردند که به اساس آن امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور می تواند یک سلسله ریاست جمهوری را ایجاد کند. به اساس این تعدیلات رحمان 63 ساله می تواند خودش را به طور نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند. رحمان از سال 1992 میلادی به این طرف تاجیکستان را رهبری کرده است. بر علاوه به اساس این تعدیلات سن رئیس جمهور را از 35 سال به 30 سال تقلیل یافته است. این تغییر رستم امام علی پسر بزرگ رئیس جمهور رحمان را قادر می سازد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی در 33 سالگی اشتراک کند. این تعدیلات پس از تصویب توسط محکمه قانون اساسی و همه پرسی ملی به اجرا گذاشته خواهد شد. همه پرسی هنوز اعلان نشده است. ژاپن تحریم‌های وضع شده بر ایران را امروز لغو کرد. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که سازمان ملل متحد تایید کرد که ایران پس از توافق هسته‌ای با کشورهای نیرومند جهان تعهداتش را عملی کرده است. تحریم‌های وضع شده ژاپن بالای ایران ممنوعیت از سرمایه‌گذاری‌های جدید در سکتور نفت و گاز ایران را در بر می‌گیرد. کره شمالی میگوید یک محصل از ایالات متحده را به اتهام اقدام علیه این کشور دستگیر کرده است. نام این محصل فردریک اوتو وارنبر از پوانتون ویرجینیا گفته شده است. به اساس یک اعلامیه رسمی کره شمالی، او به متزلزل ساختن بنیاد وحدت کره شمالی به دستور حکومت ایالات متحده متهم شده است. دستگیری این محصل در زمان صورت می‌گیرد که پس از آزمایش جدید سلاح هسته‌ای از سوی پیونگ‌یانگ تنش‌ها افزایش یافته است. کره شمالی در اوایل ماه جنوری چهارمین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را انجام داد و پلیس سومالیا می‌گوید اسلام‌گراهای تندرو دیروز در بمب‌گذاری که با حمله مسلحانه همراه بود 19 تن را کشتند. این حمله در یک رستوران ساحلی در موگادیشو پایتخت سومالیا رخ داده است. گروه شباب که وابسته به القاعده است مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که ریاست امنیت ملی افغانستان یک گروه افراد را در ارتباط به حمله انتحاری علیه کارمندان تلویزیون طلوع بازداشت کرده است. گفتگوهای غیر رسمی پیرامون صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می شود. یک تن از اشتراک کنندگان این گفتگوها می گوید
موضوع عمده ای است که چطور می توانیم که اعتماد در بین طرف های درگیر داشته باشیم و زمینه اعتماد سازی را به وجود بیاریم.
شورای ثبات و حراست افغانستان می گوید آیا حکومت توانسته عوامل دوام جنگ را در این کشور رفع نماید؟ یک عضو این شورا گفت
عوامل که سبب جنگ شده تا چند اندازه منتفی شده؟ آیا او جنرال ها و او قدرتمند ها اشباه شدن؟
وزارت دفاع افغانستان از تصمیم امریکا که می خواهد قوایش در جنگ علیه داعش در افغانستان سهم بگیرد استقبال کرد. یک مقام این وزارت گفت
اگر قلبن بخواه که ریشه های داعش را در افغانستان محو و نابود بسازه و جهان را آرام بسازه اینا میتوانه از نطفه اونا را سرکوب بکنه.
و اعضای مجلس سنای امریکا میخواهند به سوال ها در مورد 100 میلیون دلاری که وزارت دفاع این کشور در افغانستان بیهوده مصرف کرده است پاسخ پیدا کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 8 تروریست را در پیوند به حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون طلوع دستگیر کرده است. در خبرنامه این اداره آمده که بازداشت شده ها اعضای شبکه حقانی اند و از ولسوالی بگرامی کابل دستگیر شدند. در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه پنجشنبه اش حمله انتحاری بر کارمندان تلویزیون طلوع را یک جنایت وحشیانه خواند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه تروریستی 8 نفری شبکه حقانی در پیوند به حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون طلوع خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است 8 تن در نتیجه یک عملیات خاص از قریه حسین خیل ولسوالی بگرامی کابل دستگیر شدند. در اعلامیه همچنان آمده که این گروه حمله انتحاری روز چهارشنبه را طراحی و اجرا کرده است. خبرنامه افزوده که حمله بزدلانه طالبان بالای افراد ملکی و بیگناه بزرگترین نشانه ضعف آنهاست. در نیویورک هم شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز چهارشنبه بر کارمندان تلویزیون تلو را در کابل شدیداً نکوهش کرد. در این رویداد 7 تن از کارمندان این رسانه جان دادند و 26 تن دیگر زخم برداشتند. یکی از زخمی ها سپس در شفاخانه جان داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس روز پنجشنبه اش این حمله طالبان را جنایت وحشیانه عنوان کرد. با گفته این شورا گروه طالبان نه تنها غیر نظامیان را هدف قرار داده بلکه بر حق آزادی بیان تمامی افغانها حمله کرده است. شورای امنیت خواسته تا کسانی که در این حمله دست داشتند به پنجه قانون سپرده شوند. این شورا از تهدیدهای عناصر حامی طالبان، القاعده و گروه داعش به افغانها و نیروهای امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در 15 سال گذشته در افغانستان که آزادی بیان و رسانه‌ها پیشرفت زیادی داشته، ده‌ها شبکه تلویزیونی، صدها شبکه رادیویی و همچنان صدها روزنامه در افغانستان به فعالیت ادامه دادند. بر اساس یک سروی که گروه مشورتی موسوم به آلتای انجام داده، 75 شبکه تلویزیونی و 175 رادیو در افغانستان فعالیت دارند. در زمان حاکمیت طالبان تا سال 2001 میلادی تنها رادیو شریعت فعالیت داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزد که تروریسم تحت هر نام بدون توجه به انگیزه آن یک جنایت بوده و غیر قابل توجیه است. با گفته اعضای شورای امنیت، تروریسم نباید به هیچ دین، ملت، مدنیت و یا قوم ارتباط داده شود. پس از شورای امنیت رئیس جمهور غنی از سوئیس پیام داد که رویداد تروریستی بر کارمندان تلویزیون تلو را محکوم میکند. به گفته آقای غنی این حمله نه تنها حمله بر ژورنالستان بلکه حمله بر قانون اساسی افغانستان است. او به تلویزیون تلو و مردم افغانستان تسلیت گفت و حمله را بزدلانه خواند.
من یقین دارم که حوادث دردناک مثل یه حمله خائنانه همه ما را زیادتر متوجه وحدت ملی، متوجه دفاع ارزش‌های اسلامی و ملی ما میکنه و تعهد ما را محکم‌تر میسازه و همه ما را متوجه میسازه که دشمنای از این وطن از هیچ چیز و از هیچ عالی مذبوانه صرف نظر نخواد کردن.
رئیس جمهور غنی در پیام ویدیویی‌اش همچنان افزود آزادی بیان قابل معامله نیست و باید به آن ارج گذاشته شود. پیش از این هم ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و نیز نهادهای حامی خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان این حمله را بر کارمندان تلویزیون تلو محکوم کرده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نشست غیر رسمی پیرامون صلح افغانستان فردا از سوی مؤسسه پگواش در قطر برگزار خواهد شد. با آنکه نمایندگان رسمی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهند کرد، اما انتظار می رود که تعداد زیادی از افغانها از آدرس شخصی خود در آن شرکت کنند. گروه طالبان نیز اشتراک برخی از نمایندگان این گروه را در نشست فردا تایید کرده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر ارائه می کند.
قرار است قطر فردا میزبان یک نشست غیر رسمی صلح افغانستان باشد. در این نشست دو روزه که از سوی مؤسسه بین المللی پگواش را اندازی می شود، نمایندگان رسمی حکومت افغانستان اشتراک نخواهند کرد. گروه طالبان با نشر یک اعلامیه اشتراک نمایندگانشان در این نشست را تایید کرده است. ملاله شنواری مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی که سال گذشته در نشست غیر رسمی صلح در قطر شرکت داشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این بار نیز در نشست پگواش اشتراک کند.
موضوع عمده ای است که چطور می تانیم که اعتماد در بین طرف های درگیر داشته باشیم و زمینه اعتماد سازی را با وجود بیاریم. من حیث یک افغان شرکت می کنم و جمله خانم های هستم که به این کنفرانس میرم.
به گفته خانم شنواری، نشست فردا به مراتب وسیع تر از نشست سال گذشته خواهد بود که در آن تعداد زیاد از افغان ها از آدرس شخصی خود اشتراک خواهند کرد. مؤسسه بین المللی پگواش که برنده جایزه نوبل هم شناخته شده است، نشست هایی را برای گرفتن جلو تنش های جهانی را اندازی می کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر غیر رسمی طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی می گوید شیر محمد عباس استانگزی در رأس یک هیئت به نمایندگی از طالبان در نشست فردای پگواش اشتراک خواهد کرد.
نوبل کنفرانس که با انشاءالله سیاسی اسلامی مرد سیاسی دفتر هیئت
در این کنفرانس یک هیئت سیاسی طالبان اشتراک خواهد کرد که در رأس آن مسئول دفتر قطر شیر محمد عباس استانگزی است. هدف اشتراک در این کنفرانس شنیدن و دانستن نظریات همه و همچنان شریک ساختن نظریات گروه امارات اسلامی که کدام راه را برای حل مشکلات مناسب میداند است.
احمد سیدی یک تن از کارشناس امور سیاسی افغانستان میگوید برگزاری همچون نشست های غیر رسمی در رابطه به صلح افغانستان میتواند روی گفتگوهای چهار جانبه رسمی برای اثرگیری مذاکرات با طالبان تاثیر منفی داشته باشد.
اگر تمام ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره و صلح یکجا نشه از ابعاد مختلف بشه نتیجه ای نمیده. چرا طالبان زیادتر علاقه دارن با آمریکایا مذاکره کنیم؟ حکومت افغانستان میخواد با خود حکومت مذاکره.
قرار از نشست غیر رسمی صلح در قطر در حال برگزار شود که تلاش‌های حکومت افغانستان برای اثرگیری مذاکرات رسمی صلح با طالبان افزایش یافته است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین ماه گذشته دو بار دور هم نشسته و روی چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح بحث و گفتگو کردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزارت دفاع افغانستان صدور جواز اشتراک نیروهای آمریکایی در مبارزه با گروه داعش را از سوی پنتاگون گام خوب برای مبارزه با تمامی گروه‌های تروریستی در افغانستان می‌داند. این وزارت هرچند به توانایی نیروهای امنیتی کشور تاکید می‌ورزد، اما می‌گوید در صورت نیاز کمک نیروهای آمریکایی در نابودسازی ریشه‌های هراس افغانی تاثیرگذار بوده می‌تواند. یک روز پیش از این پنتاگون از اشتراک نیروهای آمریکایی در میدان مبارزه با گروه داعش در افغانستان خبر داده بود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اعلام پایان ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان، اکنون این نیروها بار دیگر آماده می شوند تا در میدانهای جنگ با گروه داعش در افغانستان برزمند. این تصمیم آمریکا با خوشبینی وزارت دفاع افغانستان روبرو شده است. این وزارت هرچند می گوید به توانایی نیروهای افغان در مبارزه با هر گروه تروریستی باور دارد، اما تاکید می کند در صورت نیاز حضور نیروهای خارجی در میدانهای جنگ گام خوبی خواهد بود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس صدور این جواز نیروهای خارجی بیشتر در حمله های هوایی بر ضد گروه داعش با نیروهای امنیتی افغان نقش خواهند داشت.
ایالات متحده آمریکا در گذشته و در حال حاضر نیز در حمله هوایی کمک کرده است و می کند. این کمک ها شامل مبارزه با گروه های القاعده و طالبان بوده است و اکنون گروه داعش نیز شامل این مبارزه است. پس این کار خوب است که در صورت نیاز این نیروها با ما کمک کنند، زیرا مبارزه با تروریسم تنها مسئولیت افغانستان نه، بلکه مسئولیت جهان است.
وزیری تاکید می‌ورزد که مبارزه با گروه‌های تروریستی تنها مسئولیت افغانستان نه، بلکه تمام کشورهای جهان باید برای نابودی این گروه‌ها متحد شوند. پیش از این آمریکا که این گروه را هدف نظامی‌اش در سوریه و عراق گفته، اکنون به تازگی اعلام کرده است که قماندانان این کشور اجازه عملیات نظامی در برابر گروه داعش در افغانستان را نیز دارند. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کرد این گروه که اعضای آن زیر نام داعش خراسان در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند، از سوی این کشور در فهرست تروریستان شامل شدند. گروه داعش در شماری از بخش‌های افغانستان به خصوص در برخی از ولسوالی‌های ننگرهار فعالیت دارند. این گروه نزدیک به یک سال پیش فعالیتش را در افغانستان و پاکستان آغاز کرد. تا کنون روشن نیست که چه شماری از افراد شامل این گروه اند، اما بر اساس گزارش‌ها شماری از طالبان افغان و پاکستانی با این گروه یکجا شدند. هیگل سلیمان خیل یکی از کارشناسان نظامی درباره اثرگذاری نقش نیروهای آمریکایی در مبارزه با گروه داعش در افغانستان میگوید
اگر صادقانه اینا همکاری کنه، اینا قلبن بخواه که ریشه های داعش را در افغانستان محو و نابود بسازه و جهان را آرام بسازه، اینا میتونه در نطفه اونا را سرکوب بکنه، ولی عملیات از اینا هم ضرورت است که هوایی عملیات کنه، با استخبارات افغانستان کوردینه کنه، بعد تثبیت کوردینه افغان ها
اونا اگر عملیات بکنه بسیار موثر است و قابل تطبیق هم است.
پیش از این خلاهایی که به باور برخی از مقامهای آمریکایی و افغان در راهکار نظامی نیروهای خارجی در افغانستان وجود داشته است، سبب شده تا جنگ در این کشور زمانگیر شود. هیگل سلیمان خیل از کارشناسان نظامی میگوید به حکومت افغانستان و آمریکا لازم است تا این بار از تاکتیک متفاوت برای نابودی گروههای تروریستی در افغانستان کار گیرند و نگذارند تا فعالیت گروه داعش در این کشور گسترش پیدا کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از نهادهای حقوق زن میگویند از اینکه زنها برای اشتراک در نشست‌های اخیر چهار جانبه صلح افغانستان راه نیافتند قابل نگرانی است. یک تن از اعضای شبکه زنان افغانستان می‌داد نادیده گرفتن حضور زنان در این نشست نگرانی‌های را افزایش داده که مبادا دستاوردهای 15 سال گذشته دچار معامله گردد. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا ماه گذشته دو بار روی اثرگیری مذاکرات صلح بحث کردند که در آن از حضور زنها خبر نبود. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر.
بانک حکومت افغانستان در این اواخر تلاش‌هایش برای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان مسلح را شدت بخشیده است. برخی از نهادهای حقوق زن می‌گویند نادیده گرفتن حضور زنان در نشست‌های اخیر باعث نگرانی آنها شده است. اسوسییتد پرس به نقل از مسئولین این نهادها که برای حقوق زنان کار می‌کنند می‌نویسد اشتراک نکردن زنها در نشست‌های صلح نگرانی‌های را افزایش می‌دهد که مبادا حقوقی را که زنان افغان با مشکلات فراوان طی 15 سال گذشته به دست آوردند از دست بدهند. بر اساس گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر مستقر در نیویورک، حدود 20 نشست در رابطه به صلح افغانستان در یک دهه راه اندازی شده که زنان در آن حضور نداشتند. در این گزارش از دو نشست نیز یادآوری شده که سال گذشته در قطر و اسلو برگزار شد و در آن زنان افغان اشتراک داشتند، اما این دو نشست رسمی نبود. محبوب سراج عضو شبکه زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی حضور زنها را در نشست‌هایی که پیرامون صلح افغانستان دایر می‌شوند مهم خوانده میگوید
که زنها نصف از جامعه هستند به لحاظ خدا و اینا اونم کسایی هستند که اگر در سر هر مسئله صلح ما چرت بزنیم شما اونم کسی نباید دامن موضوع صلح داخل کنین که با جنگ شامل نبوده. و خود فکری که شما وقتی که اینا را اگر شامل نکنین دامن پروسه صلح پس شما امروی کی کپ میزنین امروی جنم و مردمی که باز هم میخواین که تفنگ گرفته و باز از رای تفنگ اینا حل و فصل کنند اون رقم خونه میشه. و دیگه ای که موضوع صلح یک موضوع آتش بس خونیست که می باشه که کسی فقط جنگ نکنه اون رقم صلح ها دامن دنیا بسیار زیاد شده مگر ایش کدام بزر دوام نکده. این رو برای که دوام کنه باید تمام جامعه ما بینش باشه و تمام جامعه او مر او زن افغانستان هم.
اخیر اندو نشست چار جانبه میان افغانستان، چین، امریکا و پاکستان به هدف تعیین نقشه راه برای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان برگزار شد که در آن نیز از حضور زنها خبری نبود. ملاله شنواری مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی میگوید نشست های چهار جانبه که میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا صورت گرفت نشست های مقدماتی بود و هر زمانی که مذاکرات رو در رو با طالبان صورت گیرد زنان در آن حضور خواهند داشت.
گفتگوهای چهار جانبه این صرف زمینه سازی میکرد که راه را باز کنه برای گفتگوهای رو در رو. هنوز زمینه سازی میشه برای این مسئله که خانم‌ها بتوانن برای در گفتگوهای صلح اشتراک بکنن و یکی از کسایی هستم که برای ما اطمینان داده شده از طرف دولت که در دور بعدی گفتگوهای صلح که رو در رو می باشه و رسمی است حتما یکی دو خانم حضور خواهد داشت.
یک مطالعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که حضور زنان در گفتگوهای صلح احتمال موفقیت گفتگوها را افزایش میدهد. بر اساس این مطالعه که گزارش آن سال گذشته به نشر رسید، مذاکراتی که در آن زنها شامل بودند 20% بیشتر به توافق میان طرفهای درگیر انجامیده است. خانم محبوب سراج در مورد اینکه چرا حضور زنها به گفته او حتی در نشست‌های مقدماتی صلح نیز ضروری است میگوید
ما فکر میکنم که موجودیت زنها به هر مرحله مهم است. به هر مرحله ازی باید زنها شامل باشن. از امون شروع به خاطر از اینکه بسیاری دفعه ها چطور میشه که امین نبودنی از اینا یک مقدار مشکلات در مابین امین مذاکرات اجازه میده که با تسان پس کدن از اون مشکل است. اگر زنها را ما از اول اجازه بدیم که اینا باشن و بمیدیم شروع که قلع نظریات از اینا برایه، در اون صورت اگر کدام چیز باشه برای پسانتر که کدام مسئله باشه که بلند شوه و او را ما نتانیم از آمن مذاکرات بکشیم، اقلا امکانات از اونو کم شوه. من از اون خاطر میگم که بسیار مهمه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز پس از نشست چهار جانبه صلح که در کابل برگزار شد، نادیده گرفتن حضور زنان در این نشست را موجب نگرانی خواند. سیما سمر رئیس این کمیسیون گفت صلح پایدار در کشور زمان تحقق پیدا کرده میتواند که حق قربانیان در پروسه صلح پامال نشود. زنان در رژیم طالبان از 1996 میلادی تا 2001 میلادی مجبور به ماندن در چهار دیوار خانه شده و حق فراگیری تعلیم و کار کردن را نداشتند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یک گزارش دیگری را هم برای نشر آماده کرده بودیم که نظر به کمی وقت به نشر نرسید، که عبارت از این بود که شورای ثبات و حراست میگوید مقام های افغان باید پیش از آغاز گفتگوهای صلح روشن سازد که عامل دام جنگ از سوی کشورهای همسایه در این کشور از بین رفته است. این گزارش را در برنامه های فردا خواهید شنید. برنامه را دوام می دهیم. اعضای مجلس سنای امریکا روز چهارشنبه تلاش کردند تا به این سوال پاسخ بیابند که چی طور یک گروه کاری وزارت دفاع این کشور صدها میلیون دلار را برای رشد اقتصادی افغانستان به مصرف رسانده است. به طور مثال حدود 300 میلیون دلار بالای بند کجکی مصرف شده، اما تا هنوز کاران تمام نشده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بزها، قالین و جواهرات به افغانستان کمک کردند، اما چطور؟ آیا کارمندان وزارت دفاع آمریکا برای نمایشگاه قالین به اروپا سفر کردند؟ مسئله مسافرت به هند در مورد جواهرات چگونه بوده است؟ این سوالات شاید پرسش‌های غیر معمولی به نظر بیاید که باید از وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون پرسیده شود. اما اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس سنای این کشور در اجلاس استماعی روز چهارشنبه تلاش کردند به این پرسش پاسخ بیابند که یک گروه کاری وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به طور دقیق چگونه 638 میلیون دلار را برای رشد اقتصادی افغانستان مصرف کرده است. زمانی که سناتور کلی یوتی پرسید آیا این مصارف ارزش آن را داشت، براین مکیون معاون وزیر دفاع آمریکا در امور پالیسی تنها چیزی که می توانست بگوید این بود: این یک سوال بزرگ است و سوال درست است. به نوشته نشریه پرو پابلیکا در جریان دو ساعت سوالات، براین مکیون معاون وزیر دفاع آمریکا صرف چند پاسخ مشخص داد و به جوابهایی که هنوز زود است در مورد چیزی گفت و گروه کاری منحل شده موفق بود اکتفا کرد. براین مکیون گفت گروه کاری یک موجود عجیب بود که کارشناسان ملکی امور تجارت آن را رهبری می کردند و هدف آن رشد اقتصادی افغانستان از طریق تشویق سکتور خصوصی بود. این اجلاس استماعیه به تعقیب آن صورت گرفت که جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان چندین گزارش را در مورد مصارف بیهوده این گروه کاری وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نشر کرد. جان سوبکو میگوید این گروه کاری وزارت دفاع قبل از آن که به افغانستان بیاید در سال 2010 میلادی در عراق به فعالیت آغاز کرد و در آنجا نیز کارش پر از مشکل بود. نتیجه تحقیقات نشریه پرو پابلیکا در افغانستان نشان می‌دهد که ناکامی تطبیق درس‌های گرفته شده از عراق بخشی از علت تلف شدن بیش از 17 میلیارد دلار در افغانستان است. براین مکیون معاون وزیر دفاع آمریکا در مورد آن که این گروه کاری 43 میلیون دلار را برای ساختن یک تانک تیل و گاز طبیعی در افغانستان مصرف کرده است، کمتر توانست دفاع کند. وی نتوانست به سوالات ابتدایی در مورد این که چگونه این پول‌ها مصرف شده است پاسخ دهد. یک کمیته مجلس سنای آمریکا که پول‌های ضایع شده توسط گروه کاری پنتاگون را بررسی می‌کند، این مسئله را نیز بررسی خواهد کرد که حدود 300 میلیون دلار بالای بند کجکی مصرف شده، اما تا هنوز همکار آن تمام نشده است. محمد جان رسولیار، سابق معاون والی هلمند، با اظهار اینکه جزئیات پروژه بند کجکی با مقامات محلی این ولایت شریک ساخته نشده است، می‌گوید:
انتقال توربین سوم حدود 8 سال پیش صورت گرفت و در همانجا افتاده بود. حدود 10 ماه قبل در ماه دلو سال گذشته کار مونتاژ و نصب توربین سوم توسط یک شرکت ترکی آغاز شد. طوری که می دانید این یک قرارداد خیلی بزرگ است و اداره ولایتی در جریان نبود. اما تا جایی که ما معلومات گرفتیم به ارزش حدود 200 میلیون دلار این قرارداد صورت گرفته و به ما وعده داده شد که در مدت کم کار مونتاژ آن تمام خواهد شد. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، پنتاگون 6 میلیون دلار را برای آوردن 9 رأس بز کمیاب از ایتالیا به افغانستان مصرف کرده است. گزارش می‌افزاید صرف مصرف رهایش این گروه کاری در افغانستان که در ویلاهای شخصی زندگی می‌کردند 24% پول‌های مصرف شده توسط این گروه یعنی 150 میلیون دلار بوده است. نشریه پروپابلیکا تحت عنوان پول به مثابه یک سیستم اسلحه این پرسش را مطرح می‌کند: چطور قماندانان آمریکایی حدود 2 میلیارد دلار پول نقد را در افغانستان مصرف کرده‌اند؟
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح نشرات خود را روی همین امواج دوباره آغاز می کند. تا دقایق، تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج به نشرات آغاز می کند. من از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.